The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه یو بل ونه او یو ور بیا هم د لوبو له میدانه ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو ریپورت کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویستندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دي وو دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې خزلې دي وو هم فرصت ورکړل شوې ده تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتو لیلری. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو کامبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګنشته چې لوبډلې کې همیشه په غو باندې د بیټنګ حساب شوی ده نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخر کې ډیر زیات ځلېدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې هم په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلېږي. زه ډېر پیسه برانه دې لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډله وروسته بل لوبډله چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله د استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر پټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس، متیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډله نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کناډا بیا خپل لوبډله اعلان دي اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډله اعلان کړي ده جاس بٹ لري لوبډل مشر ده. موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کرس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پلسالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوي دي. د هند په لوبډله کې بیا روہت شرما، ہاردک پانڈیا، یشش وجیسوال، ویرات کوہلی، سوریا کمار یادو، رشبھ پنت، سنجو سمسن، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزویندرا چہل، ہرشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوي دي. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگھ او خلیل احمد او اویش خان یې د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نامیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډله کې کین ویلیامسن لوبډل مشر دی. فین ایلن، ټرنټ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندر، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرف لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیو گینی، پاکستان او سکاټلند لوبډله هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، گیرلډ کوټزیا، کانټین ڈیکاک، جون فارٹن، ریزا ہینڈرکس، مارک یانسن، ہینڈرک کلیسن، کشپ مہاراج، ڈیوڈ میلر، انریک نارکیا، کگیسو رباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹپس اعلان کړی دی. د ورځې د شلوریز نړیوال جام دراتونکو جون میاش په دوه منټه پیلېږي. آزاد افغانستان ټوله سیالي په ویسټ انډیز کې تر سره شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
اوس په کابل کې د پلشوي شلوریز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورني کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونې اورو.
مونگا ٹیم پورا چمتوالی نو لے نو کوشش بکو چی یو خیر ٹورنمنٹ تسر کو کوشش بم دے چی کم تجربے چی تیمون سر دی آغا لو پاڑی چی کو انٹرنیشنل یو ول بم دی لو بی کڑی دی دی زوانان سر شیر کو زوانان هم دغ رکم سیالوی زخر ٹورنمنٹ سا حضدر رو کی نو کوشش بکو چی یو خوندور ٹورنمنٹ ولر بلکل واکن مونگ تقریباً دری چلو روزو میں په ټریننګ کې لګیا یو 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 ځای شو یو الحمدلله ښه تیاری مونږ ته نیولې دی قشتپې انټرنیشنل کپ ته. نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی انشاءالله ښه لوبه وکړو، تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولې او بیا دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده تر څو فایده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وې شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي. بالکل لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي، او یو ښه موقعه ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلاوریزه د قوشتېپې جام چې په دې کې دوی کولی شي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونو نه یې کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي، او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت زیاته دی کرکټ دپاره، نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو، ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوي، نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي، نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به وي.
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه، زه خپلم پرون راغلم، نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده، کوم پیران یو چې هغه مکړلې باران نو، خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده، او بل د ټورنمنټ په اړه دی څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو، سینیئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډله، هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي، دوی سره نوي ځوانان ډیر دي، او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي، خپل تجربې او سره شیر کوي، او ځوانان چې دي دوی د همدې سینیئر نه زده کوي، نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته، او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویق کړي، او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده، کوم چې نړیوال جام ته ځي او ښه تیاری کېږي، نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي، او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته له هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه، د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي، او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړای شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي، خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي، د فوتسال د 2024 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل بیا لیکلي دي، زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده، او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو دا بری د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلی دی. د هندستان غور لیگ کې آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي، او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري، اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري، هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي، دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهو کې پنځه ګټلې دي، ډیلی په یولسو کې پنځه، ګجرات په لسو کې څلور، پنجاب کینګز په نهو کې درې، او ممبئی انډینز په لسو کې درې، او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محروم شوي دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی، هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا 440 منډي کړی دی او سای سودرشن چې ګجرات تلوبه کوي 433 منډي کړی دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه اول مقام لري 14 وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې وه د دې خبرونه په دویم نیمای کې د نړیوال نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب خبرونه ته د هرکلی کوم. د پایل پښتنه مې دا ده د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډله چې شل اوریز نړیوال جام ته وټاکله کوم کمی مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. بالکل لوبډله انتخاب سو لوبډلې ته که وګورو ډېر زیات آل راؤنډران او ډېر زیات بالران پکې شتون لري او دا امید کېده چې لوبډله به د یو روزنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د قوشتېپې کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره اچول شوی ده موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکی ولتیاوی وغیرہ ډیر شان به قتل کیږي او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سی ونسو لوبډله انتخاب سو په لوبډله کې سیدا د بیټینګ نشتون یو ځای د سیاغه لګ زورون کيده وجه دا د سیال راونډران ډیر زیات دي او دغه دی راونډرانو د زیاتو راونډرانو لوبول څه معنا لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنزونو کولو هغه د برخه سي ده او د موږ د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د موږ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای سوی.
د توپوهونکو ډلګۍ که کم رنګه ده څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل په څوک باندې که خبره وکړو نه کوو یا یې وکړو خو ضروري دا داسې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راؤنډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راؤنډر یو څه وکټ اخلي او رنز نه کوي هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي په ځانګړي ډول باندې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کم وي. نو د موږ سره میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نسته او موږ کوای سو ایس یو اوپنرم بل زیات کړای وای او میل راډر کې په یو چا باندې غور کړای وای ټرسټ هم پکې کړای وای. باید هر سړی سیده دلته ذمہواری واخلي او دی وی برخې مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سیده د منګ ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګ د توپوهونکو برخه ده نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي وای او د دې نه ډیر وخت اوس په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده ډیر زیات کیمپونه وسو ډیر زیات د ټیم تغییر او تبدیل سو او دا کارونه ټول دی ورکاپ د پاره کېدل نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ختم انتخاب سوي وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راس تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته کومه ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو دلته دوه شې سیدی په دې لوبغاړو لپاره ډیر ضروری دي سیو ریسپانسیبلټی دا یو اکاونټیبلټی دا څوک به د کوم ځای او د کومې برخې ذمہوار وي نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ صدا په کار دی چې د بیټینګ برخه کې ډیر زیات کار وکړي اوس هغه راؤنډ ران چې ځان ته د بیټینګ راؤنډ ران وایي او که د بولینګ راؤنډ ران وایي دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسیبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینان زیات فکر پدی وکئی دغم رول دا ام دغم پلان دا ام دومره رنزونه تاسو نو توقع کیږي سی تاسو باید وکئی نو وس وخت دا سی پدی کې باید پدی شکار وسی سی ال راونډران سی دی دوی مطلق دی بیٹسمینانو په شکل کې لوبو کی او ذمہ واری واخلی او دی باید دوی وښیي چې موږ په حقیقي معنا باندې آل راؤنډران یو نو بیا به سیده د ټیم هغه مسلې سې دي ډېرې ورسره حل سي
فنران هم زیات دي کله راشد نبی مجیب نور او ننګیالي خروټ یو کم کړی شوی وای باید څوک وای
بالکل سپیننګ برخه د موږ مخکې نه ډېره کوي د سغه نبی او راشد او مجیب ورسره لوبه کوي په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان په بینچ باندې په دې باندې کې یو کس په بینچ باندې وای خو ښه به وه خو دواړه لوبول سي دي اوس هغه د ټیم کې پنځه سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده او دې نه به په هغه صورت کې کار اخیستل کیږي سکله یو د موږ یو مهم سپینر انجری سي یا څه مسله پیدا سي نو بیا به امکان ولري سي یو سپینر د موږ ټیم ته راسي خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډېر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پوره هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې به امکان نه لري چې ودیسي
د شلورز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوي
د تیاری نه خو عموما ډیر وخت نه خوشاله نه یم ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي او بار بار سده سوځيږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاحي تیاری وایي خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو دم کار کړی وي د سلوسه پورې څنګه د سیبینو تیاری ډیر مکمل نه ده شوی
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډیره کوم لوبغاړو ته مرستندوی دی موخه مې له توپهونکو توپچونکو ده
بالکل ویسټ انډیز کې لکه مخکې سم او ویلې مختلف جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري او یو جزیرې هوا او بل جزیرې سره توفیر او فرق لري نو مونږ به ډیر بیټینګ برخه به موږ ډیر مس کو چې موږ سره که چیرته بیټسمینان وای یا شل رنز هم زیات کول کړي وای نو موږ به دا میچ ګټلی و ډیر داسې میچونه به وسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډیر کمو منډو ته یا منډو ته ډیر اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډیر ښه کړی وي خو منډې بم ډېرې کمې وي او به یو وجه وي چې موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول دی آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې که سپینران دیم خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین وو هغه د موږ بیټنګ برخه وه چې موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو نو موږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به زموږ میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وما ورز د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښه تا کتنه کوم. د ازادي و مورز تر بولم دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واسطه و. لداسې ملیونر مهم خبروم چې په معاشونو یې سرمایه یو میلیارد ډالرو ته رسولې. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د وري د پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلې چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا کوم پلان کوم برنامه سری ده دوی ته مخکلمت کوایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پورته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پارولي،
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کڑی دا.
اسلامی امارات الحمدللہ پننی نلوی که هاگ نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت فکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دا لاله سیبره سیمنت موږ تاسو ټول تاسو په تدا چی شو اړینه زمونه ډیر زر لوخو ته کېږي
بلې وو نیمګړتیاوې به وې. اما اساس قانون وو ولس پوید چې څنګه دوی په کومداري کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهم کې دلای شي او څنګه برخه اخیستای شي.
اروپا ته د نوټو په هڅه 50 زر ورکشي ماشومان راپورونه وایي. هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس نراوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دی چې تعداد زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځ ورځ مزل کړی چې یو ملک راز دی، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګشت کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه وي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالی دولتي طبي مډال ډالۍ کړې.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په انګلستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تر زموږ په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاهی، هیچ گاهی زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه برسند.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلومات جان باس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی لوګ د ځنډ وروسته را څرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوها کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړې. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برنامه سری به دوی ته مرکله مرکله وایي دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وسه دوی ته راغله ځکه دا نه پروګرام نه خانخان نگرانی روسیه ته جوړ کړه، چین ته جوړ کړه، ایران ته جوړ کړه، خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د وادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته وروګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي سیمه کې خپل لاسته لرې نفوذ بیرته راژوندۍ کړي او په وینا یې چې د سیمې وادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامی همکاري او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د فینه، او بل دا چې د امریکا د انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولستو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایې دوه بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن وایي د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشی کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمد الله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره اونۍ په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغه غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وای د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وای، څوک ځان ته حقوق پوه وای، څوک ځان ته سیاست پوه وای، پتلون یا چولې وي، نکټۍ یا چولې وي، ولاړ وي، دی وای کدا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده. او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دا فن سره دې باندې نه پوهېږي، خدا به یو عالم پوهېږي یا شایسته درس کړو. دغه ټولې مانې راواخله، پښتو پارسي ترجمه کړه، نوم پکې کړه، قانوني اساسي مه کوه. وایه دا د مال ملک تګلاره ده، چا هم پرې پوه شي، پوهنتون والا هم پرې پوه شي، محصل هم پرې پوه شي، اوس خو پر فقه باندې خو بیا هر څوک نه پوهېږي.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلی حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامی قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، د خپل مسولیت بولې چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په کابر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د یوه ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، غیر اخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، عامه خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، او ته د زده کړې حق، او ته مثلا د کاروبار حق، او ته مثلا د دندې د اشغالولو حق، او نور ما او نور عامه خدمات برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځ او دست ګیره، نو دا شین پس دوی کلک نه
کته ډول سولیدل یو په خانه خبري کیږي زما په نظر دا وړي بشړی نشي او دا هغه سولیدل خبره دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي افغانان اوس پوه شوي دي افغانان اوس زده کړې کړي دي هغوی تعلیم کړی دی دوی په هر څه باندې سر خلاص دی د خدای د رسول لار هم ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومې دي نو هیله مندې ته یم چې دوی ډېر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي دا د دنیا غمونه دي وکړي د آخرت غمونه د هر چا خپل دي د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به یې رابطه جوړه نه وي خدای به ترې ناراض وي خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅ څوک یې نه غواړي شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه یې وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا امیان جهاد کړی بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړې دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدرې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومانو سره چې تاسو په وینا ډېره لویې قرباني ورکړې ده څو کړل وفا او کجفا یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړی د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې یو 15,304 سلویخ بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی دا چیرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوی چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړه وي ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمیر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګریبان دي چې د پښتنې لپاره یې دغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ څه نه دي کړي
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي ام د قاچاقبرو د خوانه ام د غلو د خوانه ام د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي تر ټولو ستونزمن ځای تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره
چې یورپ ته راورسیږي بیچارهګان ته د تشویشونو نه د انټرویوانو د وجې د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی رواني تکلیف پیدا سی نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې دغه په اجازه عکسونه شیر کو نو زیاتره مو پیدا کړی دي زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي او بل هغه زیاتره مسافر چې په بولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي دلته په حق ورسیږي نو بیا د ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ لیږو وطن ته
او بل خو د دوبه ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼې، ګاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابري ازادي راډیو ته ویلي، د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مر سره سر کو او بیا چې کړی اسناد تر لاسه کول هغه سره د کار په پیدا کولو کې هم در کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ور سره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغه په خپل خپو ودریږي او په ټولنې کې مثبت رول ادا کړي په دې چارو کې ور سره مرسته کوو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټولنه کې د افغانانو یو مثبت انزور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انزور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیونارډو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرمنې مراسم ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علماو نامتو جراحان رابلل کیږي. یو سه کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسائل دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه به تولنیز رسنه و تیروانه د کورنه و چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی سرگندوان و پراخ بحثون و پارول چه تولنیز رسنه و تر رایستل شوی او پکی د تیر حکومت د لوړ پولو چارواکو په شمول د مقاومت جبهه او شمالی تلوالی په مشرانو نیوکه کړی دی. مسعود اندرابی تیروانه و مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محیب، خوشحال سعادت په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی او د بلخ پخوانی والی اته محمد نور په قومي سوداګری او تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا لدی عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپی او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پېښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سی بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کاروونکو ویلي د سپی او میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډیرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یو کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي، خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکو وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تسبیح جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر را څرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د معاش له برکته یې ټوله سرمایه یو میلیارد ډالرو نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلی سندر پیچای له داسې دوو طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون یې هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلی او دومره پیسې د معاش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پیچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خورم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینا له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جهان په کار نه دی زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایستې ته چې په ناز راته کوې هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل ستا شایسته شایسته زوانی لکه ده مینی شایری بانز که لعمر که سنگ پر زن میده ارغم ده زوانی ورزی وش بی پای انتظار که تیری سوی چه ده زوانی تصویر را کشیده دشایست نشی را پریشده غمیو تل زومه میلمه ستاده یاری کمه پایده سپین لاسون را گوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوشحاله یزر گیدی چی را سرا میخفل لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فردر پجر از مور تزه نیمش پده تنهایی ده ده جانان گران جدایی ده ستاغمون امیل منه قربان ده خرومی چاچاو وایم جانانا دیمی سوال زوار شندان چنان جواب را که جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مالنان رازی ستا پل از کس رو بنگری جرو ما تولا اتوڑی ستا تکان سو دکوزی فرمای خوری واروی دست ماست تاوری دکوز دی فرمای شروع دی کلیمی جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزم ده جانان دید کل پریردم مرد چگو رو پر سردی جانان را سمازی گردی بزر سخزی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چه دزد کرمی دچار دل